السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې او له همدې سره د زه حمید مومند آزادې راډیو د نن ورځې درېمه خبرې مجله وړاندې کوم. په دې خبرې مجله کې د امریکا د دفاع د وزیر د روسیې سرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د غبرګون ترڅنګ دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلې که امنیت ټینګ نشي نو راتلونکي انتخابات به له ستونزو سره مخامخ وي. خو په سر کې خبرونه اورو. جان اقا له کوزیرا سره په سټوډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې غړو د تړلو دروازو تر شا له امنیتي مسؤلینو سره د پاکستان له لوري د افغانستان په خاورې د توغندیو حملې وڅېړلې. د ارګ چارواکي وایي د تروریزم پر ضد مبارزې کې د امریکا د پالیسۍ په اړه د جمهور رئیس کرزي څرګندونې د تاریخ ترخه واقعیتونه دي او د پاکستان مخالف سیاستوال عمران خان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اعتراض کې لاریون په لاره واچوه. پورا خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې نن د تړلو دروازو تر شا له امنیتي مسؤلینو سره د پاکستان له لوري د افغانستان په خاورې د راکټو حملو مسله وڅېړله. د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو جنرال بسم الله محمدي او جنرال مجتبی پتنګ او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد د پاکستان د راکټو حملو د عواملو په اړه وکیلانو ته څرګندونې وکړې. جنرال پتنګ له غونډې وروسته په لنډو خبرو کې ژورنالیستانو ته وویل افغان حکومت خپل اقدامات او تحرکات کړي، سرحدي قوتونه تجهیز شوي او شمیر هم زیات شوی دی. د افغان دولت له ډیپلوماتیکو هلو ځلو سره سره د پاکستان له خاورې د افغانستان په ختیځو سیمو د توغندیو حملې دوام لري. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا د پالیسۍ په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د تاریخ ترخه واقعیتونه دي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا له جمهور رئیس کرزي څخه غوښتي ول چې د انتقادونو پر ځای باید د امریکایي عسکرو د قربانیو مننه وکړي. حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې په امریکا سخت انتقادونه کړي ول. د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون محصلانو چې پوهنتون یې د برهان الدین رباني په نوم نومول شوی یو ځل بیا خبرداری ورکړ که غوښتنې ونه منله شي دوی به په خپله د پوهنتون لوحه راکوزه کړي. محصلانو دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې له جمهور رئیس حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له رئیس صلاح الدین رباني سره یې په کتنو کې خبرو مثبته نتیجه ورنه کړه. معترض محصلان له درې اونیو راهیسې په کابل کې مظاهرې کوي او وایي د دوی د پوهنتون نوم باید د سیاسي هدف لپاره بدل نه شي. څو ورځې مخکې په کابل کې یو شمېر کسانو د دغو معترضو محصلانو پر خلاف هم مظاهره کړې وه. افغان او ایساف ځواکونه وایي په میدان وردګ ولایت کې درې کسان چې د ځان وژونکو حملو نیت درلود وژلي دي. د میدان وردګ ولایت د والي ویان شاهد الله شاهد نن ویل د عملیات تېره ورځ ناوخته د دغه ولایت په جغتو ولسوالۍ کې ترسره شوي. شاهد زیاته کړه د ګډو ځواکونو په دې عملیاتو کې چې د یو استخباراتي راپور له مخې ترسره شوي درې ځانمرګې برید کوونکي وژل شوي او پنځه نور ژوندي نیول شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد لاریون کې به جنوبي وزیرستان ته د بهرنیو فعالانو د داخلېدو مخه ونیسي. لاریون نن سهار د پاکستان د مخالف سیاستوال د تحریک پاکستان د ګوند مشر عمران خان په مشرۍ پیل شو او له اسلام آباد څخه د شاوخوا سلو موټرو په کاروان کې د جنوبي وزیرستان پر لور حرکت وکړ. په لاریون کې د انګلستان د بشري حقونو د سازمان مشر او د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد د امریکایي فعالانو د ډلې غړو هم ګډون کړی دی. د دیر اسماعیل خان یو چارواکی خان بخش وایي بهرنیان که د حکومت لخوا رسمي اجازه ونه لري وزیرستان ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړي. اندېښنې پیدا شوي چې اسلامي بنسټپال به په لاریون کې د بهرنیو فعالانو د ګډون له امله حملې وکړي. د پاکستاني طالبانو یو ویان د جمعې په ورځ دا لاریون وغانده او عمران خان یې د لویدیز ګوډاګی وباله. د یو بل خبر له مخې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د جمعې په ورځ په یوې نښتې کې شپږ وسلوال او د طالبانو ضد ملیشې پنځه کسان وژل شوي. دا جګړه د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر درې په اکاخېلو کې شوي. چارواکو په شخصي ډول خبري رسنیو ته ویلي حمله کوونکي د لشکر اسلام د ډلې غړي ول. دا ډله غیر قانوني اعلان شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي په ایران کې د انفلاسیون او بیکارۍ د زیاتېدو په ګډون عادي ایرانیان د نړیوالو بندیزونو څخه زیانمن کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د جمعې په ورځ عمومي اسامبلې ته په یو راپور کې وویل د نړیوالو بندیزونو له امله په ایران کې د بشري مرستو فعالیتونه هم له ستونزو سره مخامخ دي. ایران د خپل اټومي پروګرام د نه بندولو له وجې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونو ځپلی دی. سوریه نن یو ځل بیا د ترکیې په خاوره د هاوان ګولۍ وورولې او ترکیې هم د څلورمې ورځې لپاره ځوابي ډزې وکړې. د ترکیې د خبر رسولو دولتي رسنۍ وایي د سوریه په ادلیب ښار کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سختو نښتو په جریان کې د ترکیې په سرحدي کلي ګویسچی باندې د هاوان ګولۍ لګېدلې دي. په ډزو کې خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د جمعې پورې سوریې ته خبرداری ورکړ چې د ترکیې عزم او محدودیت دین آزموي. د پټینګار سره ویل هیواد د خبرداریو په کار کې مبالغه کوي.
ترکیه جایدرجلانه کارالانه
کوم کسان چې د ترکیه د بیرونی قاطعیت او توان آزمویلو هڅه کوي زور توان دوی مهلکه اشتباه کوي. د ترکیه او سوری ترمنځ دا وروستی تاوتریخوالی په تیرو 1900 کې یعنی د سوری د شخړو له پیل راهیسې تر ټولو جدي حالت ته رسیدلی دی. او مصری ټبری دینی عالم ابو حمزه وروسته له هغه چې انګلستان د تروریزم د تورونو په اړه امریکایي چارواکو ته حواله کړ متحده ایالاتو ته ورسېده. حمزه او نور څلور تورن کسان د لندن په شمال کې له یوې هوایي اډې څخه واستول شول. د جمعې په ورځ د لندن سترې محکمې حکم صادر کړ چې دا 15 کسان د سمدستي امریکا ته واستول شي. امریکا ته د دې کسانو د استولو د استیناف غوښتنه د 2 کلونو قضایي لانجو او محاکمو وروسته رد شوه. امریکایي چارواکو ابو حمزه تورن کړی چې د القاعده شبکې ملاتړ کوي، په یمن کې د سړي تښتونې سره مرسته کړې او په متحده ایالاتو کې د ستانو دروزنې د یو کیمپ پلان جوړ کړی و. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
خبرونه مله ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو زمونږ غږ په منځنۍ سپه 1296 او FM 3.5 اورئ. په روانه خبري مجله کې دغه مطالب اوریدل شئ. د افغانستان جمهور ریاست د امریکا د دفاع د وزیر د سرګندونو په خبرګون کې ویلي دی چې ښاغلي کرزي انتقادونه عیني واقعیتونه دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتقادونه په دې برخه کې په حق وو او موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له قربانیو سره هیڅ رابطه نه لري.
په دې اړه له کابله تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم او پنځم پړاوونه به ستونزمن وي او دا ځکه چې
نن ما اخري ورځ به د سلاميز مظاهره ده ک د نن نه پس بل امر نه سوله کو نه سلاميز مظاهره کو.
د کابل د خوانه ورځنه پانتون محصلینو خبرداري ورکړی ک چارواکو اقدامونه کړ نو دوی بخپل دغه پانتون نوې لوحه راخته کړی. په ایران کې لګول شو بندیزونو عام ایرانیان هم ځانمن کړی دي.
آینده که چه ارز کنم یه ساعت دیگه چی پیش میاد؟
نپوهیجو چه راتون که با مدسرنگه شی پیسی مو بی ارزشته شوی او داشوان تر طول چاروی اخیز کرده.
د دغه ځانونو په اړه د ایرانیانو سرګندونه په ریپورت کې اوریدلی شئ. د سیمې د حالاتو په اړه هم ځینې ریپورټونه لرو. دا هم دروانه خبری مجله. لمړی موضوع، د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وای پر امریکا د ولس مشر کرزي روستي انتقادونه تاریخ تاریخي واقعیتونه دي خو له دغه هیواد سره په اړیکو بس تاثیر ونه لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا بیا له ولس مشر کرزي غوښتنه چې د انتقادونو پر ځای له بهرنیو عسکرو مننه وکړي چې په افغانستان کې قرباني ورکوي، خو یو شمېر کتونکي دا ډول انتقادونه د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو بې تاثیر نه بولي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبر شمن راپورته.
د جمهوری ریاست چارواکي وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د تیرو 10 کلونو تریخ تاریخي واقعیتونه دي او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په تلفاتو پورې هیڅ اړه نه لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي جمهور رئیس کرزی باید د انتقادونو پر ځای له بهرنیو عسکرو مننه وکړي چې په افغانستان کې قرباني ورکوي. خود ښاغلی پنیتا د دغه څرګندونو په جواب کې د جمهور رئیس د بیان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي ازادي راډیو ته وویل
انتقادات رئیس
جمهوری اسلامی افغانستان د افغانستان د جمهوری ریاست انتقادونه په دې برخه کې موجه او په حق وو او موږ فکر کوو چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له قربانیو سره هیڅ رابطه نه لري. کچېری نړیوال ځواکونو په یادو مسایلو کې سم توجه کړې و نو موږ به هغه ستونزې چې نن یې لرو نه درلودل. خاغلی هیروی ویل امریکا باید په تیرو 10 کلونو کې د ترهګرو د اصلي ځالو چې له پولي اخوا دي د لمنځوړلو لپاره مبارزه کړې وه. هیروی د جمهور رئیس دا انتقاد هم یو تریخ واقعیت وباله چې امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز ته سمه توجه نه کوي. خاغلی کرزی د پنځشنبې په ورځ په دې اړه په خپلو خبرو کې دا خبرداری هم ورکړ چې که امریکا افغان ځواکونه نه تجهیزوي نو افغانستان به روس، چین او هند ته مراجعه وکړي. د نوموړي له څرګندونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتاو ویل په افغانستان کې د دوی نرینه او خزینه د دې هیواد د حاکمیت او امنیت لپاره حاضر دي چې جګړه وکړي او وژل شي. هغه ویل کرزی باید د انتقادونو پر ځای د دوی قربانیو مننه وکړي. دوی وی مونږ له 2000 نه ډیر امریکایي نارینه او خزینه له لاس ورکړي دي. ایصف پلاسکر له لاس ورکړي او افغان ځواکونو ډیر عسكر له لاس ورکړي. دوی له سم دښمن سره په جګړه کې وژل شوی نه د ناسم. او زه فکر کوم دا به خوي چې جمهور رئیس د انتقادونو پر ځای د دغو قربانیو لپاره چې د افغانستان لپاره شوی مننه وکړي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال سیاما کیروی وای په تیرو سو کلونو کې له امریکا سره لدی سخت او جدي خبرې هم شوې دي، خو کابل بیا هم له واشنگتن سره په خپل قوت سره په دوستۍ ولاړ پاتې شوی. د کابل او واشنگتن ترمنځ دغه ګیلې او انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دواړه د امنیتي همکاریو د یو تړون په اړه خبرو ته ځانونه چمتو کوي.
په رپورت کې مو واوردل چې د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي چې د ولسمشر کرزي وروستي انتقادونه د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې نشي زیانمنولی. بل ورته د افغانستان د دفاع وزارت مانی چې د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد د سلورم او پنځم پړاو به له تیرو پړاوونو څخه ډېرې ستونزې ولري. د پوځي چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي او وایي چې د افغان ځواکونو کمزوري تجهیزات او د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د همغږي کموالی به دا ستونزه نوره هم زیاته کړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل څخه د نسیم شفق راپور ده.
د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه به د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد په څلورم او پنځم پړاوونو کې له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی هم د جنرال محمدی خبرو ته په اشاره د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه پړاوونه په هغو سیمو کې عملي کیږي چې وسلوال مخالفان پکې زیات فعالیت لري. دای وای مونږ د امنیتی مسؤلیتونو ترلاسه کول له آسانو سیمو څخه پیل کړل او له امنیتی پلوه سختو سیمو ته ور روان یو. له همدې عمله سلرم او پنځم پړاوونه ستونزمن دي. په هغو سیمو کې چې د امنیتی مسؤلیتونو د لیک په سلرم پړاو کې افغان امنیتی ځواکونو ته سپارل کیږي، د دې پروسې د لومړي، دوهم او دریم پړاوونو په نسبت امنیتی ستونزې ډېرې دي. سلرم او پنځم پړاوونه ډېر کار او هڅه غواړي او باید روښانه شي چې یو اندازه ستونزمن دي. جنرال عظیمی سرګنده کړه چې افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد د امنیتی مسؤلیتونو منلو ته ژمن دي، خو د په خبره ځمکني او هوایي ځواکونه لا تر اوسه هم د امریکا او ناټو لخوا په خو او پرمختللو وسایلو نه دي سمبال شوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتی چارو کارپو فقیر محمد فقیر له حکومت سره د خلکو کم همکاري، د وسلوالو مخالفانو ډیر فعالیت او د افغان او بهرنی ځواکونو ترمنځ نه هماهنګي په دې برخه کې له نورو ستونزو څخه یادوي.
د دولت عمومي ستراتیژي واحده نه ده. یوه ورځ یو څه وایي، بله ورځ بل څه وایي. دا د دې باعث شوی ده چې زموږ د کتاب مورال ضعیف او د مخالفینو مورال تقریبا تقویه وکړي او بل بهرنیانو ترمنځ هم دا هماهنګي ډېره کمزورې لیده کېږي.
ولسمشر کرزی هم د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې ناټو او د امریکا متحده ایالات ملامت کړل چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. د په سرګندو الفاظو کې وویل کچېرې امریکا او ناټو په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، نو افغان حکومت به روسیې، چین، هند او نور هیوادونو ته مخه کړي.
خبری مجله اوري.
د کابل د خونې روزنه په هنتون محصولینو یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې کای غوښتنه ونه منل شي نو خپل به د په هنتون لوحه را کو زکړي. دوی د خبرداري رسله هغه ورکوي چې ولسمشر حامد کرزی او د سولې د علي شورا له رئیس صلاح الدین ربانی سره په کتنو کې خبر مثبت پایله نه درلودل. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
معترض محسن وای سره لدې چې ولسمشر حمید کرزی سره په کتنه کې هغه ومنله چې په دې برخه کې اشتباه شوې ده، خو د مسلې د حل لپاره باید د سولې د عالی شورا له مشر صلاح الدین ربانی سره وګوري. د محسن استاذ نسیب الله زکی د شنبه په ورځ په دې اړه په کابل کې خبري کانفرنس ته وویل
صلاح الدین خان ربانی دا خبر وکړه چې کله چې ولسمشر دا فرمان صادر کړ، ولسمشر د ټول هیواد ولسمشر دا ما د لاس نه وته خبره ده چې په انتون زما شخصي ځمکه او شخصي ملکیت نه ده. زه نشم کولای چې مستقیم تاسو ته شخصا فرمان درکړم چې لاړ شئ د وخت کته کې. زه به ولسمشر سره خبرې وکړو مشوره وکړو ورسره لګنه به تاسو موږ تاسو بیان شو یو دوه جزیره بلونی سو بیا به یو دغه مشکل د حل لپاره به د حل لاره وسنجو
خغلی زکی زیاته کړه چې صلاح الدین ربانی سره لکتنې مخ کې ل ولسمشر سره په کتنې کې کرځي منل د چې دا دوی د غوښتنې ملاتړ کوي او د پهنتون د نوم په بدلولو کې باید د محصولونو هم پختل شوی وای معترض محسن وای له یو خوا له درسونو پاتې کیږي او له بل پلوه د نامعلومو کسانو لخوا په ناڅرګندو نمرو باندې بېلابېل ګواښونه ورته کیږي دوی خبرداری ورکوي چې دولت یې غوښتنه ونه مني خپله به د پوهنتون لوحه چې د برهان الدین رباني په نوم شوې ده راکوزه کړي
نن ما اخري ورځ به د سلامیز مظاهره ده که د نن نه پس بل موږ نه سوله کوو نه سلامیز مظاهره کوو بل نو نو لوحه یا راغورځوي یا سوزو یا چې توهین ورته کوار څه مچ وکړه بیا نو خپل دولتي مسلې په دې چې موږ هم کړځي دا ورلو کړځي موږ بیرته نه امید کړو زما اختیار اختیار نه لرم رباني زی ته ورله مغرت ویل وای دا زما د پلان شخصي ملکیت نه دی چې ته خیرات درکم که زما د پلان شخصي ملکیت بیا به مخیرات کړی وای دا زما د پلان راک دی ته نه دا نه ډیر زین د پلان په نامه کوم
بل خو څو ورځې وړاندې د کابل د خونې او روزنې د پوهنتون یو شمیر محصلینو د دې په ملاتړ مظاهره وکړه چې پوهنتون د سولې د عالی شورا د وژل سوي مشر برهان الدین رباني په نوم پاتې شي خو د پوهنتون یو شمیر محصلین وای نه باید ملي ځایونه او د اکاډمیکو مرکزونو نمونه د داسې کسانو په نومونو ونومول شي چې ښه سابقه نه لري او نه دې هم د پوهنتون علمي ساحه په سیاسي او له تاوتریخوالي په ډکه فضا بدله شي رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای نه امنی لا هم د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د تر ټولو لوی ستونزه په توګه پاتې ده د دې کمیسون مسولین وای چې په دې اړه له ولسمشر حامد کرزی او نور مسولینو سره هم خبرې کړې دي د دې موضوع نور تفصیل له هاجر مراد څخه اورو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای کده نه امنیو د ستونزې هواری ته پام ونه شي ممکن د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخابات له ستونزو سره مخ شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وای نور محمد نور آزادی رادیو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت په مخ کې نه امنی لوی ستونزه ده
د غوښتنو کراتو د ولسمشر سره شریک شوی هم ده چې د انتخاباتو لپاره د هر څه نه مهم امنیت او کشیر امنیت تامین دي شفاف ټاکنه به ترسره کیږي ځکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي به په ټولو مراکزو او محلاتو باندې ښه کنټرول لري او د درغلیو مخنیوی به وکولی شي
ښاغلي نور وویل چې دولت د راتلونکو انتخاباتو مالي لګښت د ورکولو توانایي هم نه لري هغه وویل د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لګښت 1.9 میلیون ډالر کیږي چې ځینو مرسته کوونکو ادارو او هیوادونو د ورکولو ژمنه کړې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د انتخاباتو د شفافیت په اړه د ناامنۍ ستونزه یادوي چې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي راتلونکو انتخابات به حتمان په خپل وخت ترسره کیږي او ناامنۍ او نور ستونزې به یې مخاونه شي نیولای هغه همداراز وویل چې که شفاف انتخابات هم ونه شي بیا هم تر دې چې یو نامشروع حکومت راځي د انتخاباتو لارې د نوي جمهور رئیس ټاکنه غواره ده خو د ملي جبهې په نوم د حکومت د اپوزیسیون یو ډله د جمهور رئیس د دې خبرې په اړه انتقاد کوي د دې ډلې وایان فیض الله زکی آزادی رادیو ته وویل چې د حکومت مسولیت دا هم ده چې شفاف انتخاباتو ته لاره هواره کړي
په دې اړه چې انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي او کوونه شي نو حکومت به مشروعیت ونه لري زموږ ځواب مثبت دی خدای چې انتخابات سم هم نه کیږي باید وشي دا مسله سخته ده دولت باید د انتخابات د شفافوالي عادلانه او آزادوالي په اړه خپل دریځ په روښانه توګه بیان کړي
د افغانستان د جمهوری ریاست اولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د یو شمېر سیمو او ولایتونو برخه اخیستل کم رنګ وو په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې هم وشوې چې اکثره کتونکي د دغو ستونزو له اساسي عواملو څخه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ناامني هم بولي
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده
په هرات کې ګمرکي اوایت کم شوې دي مسولان وایي د غټ علت دا چې د ډالر په مقابل کې د ایراني ریالو د ټیټېدو له امله تجارتي معاملې اغیزمن شوې دي خلک وس د پخوا په شان پر ریال معاملې نه کوي حق و راپور نه وایي چې د اسلام قلعه په لاره هر ورځ ډېره اندازه یورو او امریکایي ډالر ایران ته انتقالېږي په دې اړه نور تفصیل له فریده هوټ سیفي څخه اورو
د هرات د ګمرک مسؤلان وایي د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایرانی ریال ټیټېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغیز کړی دی. د اندېښنې تر دې حده جدي شوي چې په هرات کې تاجرانو په ایراني ریال باندې له معاملو لاس اخیستی. د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله په داسې حال کې د خبرې کوي چې راپورونه وایي ایران ته د امریکایي ډالرو او ایرو انتقال زیات شوی دی. د هرات والی داود شاه سبا وایي د امریکایي ډالرو بدلول په ریال منل کیږي، خو په دې ټینګار کوي چې دا پیسې په فزیکي توګه د پولو له لارې ایران ته نه تیریږي. اوس نو په هرات بازار کې د ریال د ارزښت له ټیټېدو سره معاملې په امریکایي ډالرو کیږي او تاجران خپل مالونه په امریکایي ډالرو خرڅوي. د ایرانی پیسو ټیټېدل اوس د هرات د اوسیدونکو یو لویه اندېښنه ده. په دې لړ کې ډېر شمېر کورنیو خپل اولادونه چې په ایران کې په کار بوخت دي بیرته خپل هیواد ته رابللي دي. دې مسلې په داسې حال کې د خلکو اندېښنه پارولې چې ریال اوس د څو میاشتو مخکې غوندې ارزښت نه لري. په هرات کې د صرافۍ د لوی بازار خراسان مارکیټ صرافان وایي چې خلک د تیرو ورځو په نسبت د ریال اخیستو ته زیات لیوال نه دي. په هرات کې د صرافانو د اتحادیې مشر ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر صرافانو ډیر تاوان کړی دی. د اسلام کلا د سرحدي سیمې له لارې ایران ته د پیسو انتقال په داسې حال کې ډیر شوی چې څو ورځې مخکې د څلورم سرحدي زون د قمندانۍ مسؤلان ایران ته د 140,000 ایرو د انتقال په تور ونیول شول. افغانستان له ایران سره تقریبا 980 کیلومتره ګډه پوله لري چې تقریبا 200 کیلومتره په نسبي توګه د دولتي امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
وړاندې په خبرونه کې په خپل په ایران کې دننه د دغو بندیزونو د اغیزو په اړه هم ریپورت لرو، خو اوس بیا هم د افغانستان په اړه. په هلمند کې د ماشومانو د خوارزاکۍ ناروغۍ د ډېرېدو په حال کې ده او د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې هر ورځ ولایتي روغتون ته لسګونه داسې ماشومان راوړل کیږي چې په دې ناروغۍ اخته دي. دوی د نوموړې ناروغۍ لاملونه روغتیا ساتنې ته د کورنیو نه پاملرنه او امنیتي ستونزې په ګوته کوي. په دې اړه نور حال زموږ خبریال الیاس دایی راکوي.
په لشکرګاه کې د بست دولتي روغتون رئیس ډاکټر نصر احمد بارک وایي چې هر ورځ دوی ته تر شلو ډیر ماشومان چې د خوارزواکۍ په ناروغي اخته دي مراجعه کوي چې په منځنۍ کچه دا شمېره هر ورځ ډیر شو کسان تر رسیږي. هغه وویل د دې لپاره چې ټول خلکو ته ځان ورسوي او په ماشومانو کې د خوارزواکۍ لوړه کچه راټیټ کړي نو ولایتي روغتون ته باید امکانات او تشکیلاتي پراختیا ورکول شي.
ولایتي روغتونونه یوازې نه د مرګ مير کچه راټیټول پروګرام په ولایتي روغتونو باندې کوي. ولایتي روغتونونه باید بودیجه ولري، ولایتي روغتونونه باید غټ تشکیل باید ولري. متاسفانه چې تر اوسه پورې چې دغه تشکیل په دا دوه کال کې لا تر اوسه دغه ولایتي روغتون تشکیل ځای ساتمتې کړی نه.
ډاکټر نثار احمد بارک وایي چې د روغتیا وزارت دوی ته پوره امکانات په واک کې نه ورکوي. بس روغتون د خپل موقعیت له مخې ډیر وخت د دایکنډي، غور او نیمروز ولایتونو د ځینو سیمو د مریضانو درملنه هم کوي. څه موده وړاندې د روغتیا د نړیوال سازمان او د هیواد د روغتیا د وزارت لوري په یو خبر رسوي راپور کې راغلی و چې په افغانستان کې د خوارزواکۍ په ناروغي د اخته ماشومانو شمیره مخ په ډیرې دوده. په خوارزواکۍ باندې د اخته ماشومانو کورنۍ وایي چې په ولسوالیو کې د دې ډول ناروغانو د درملنې امکانات نه دي برابر شوی، نو اړ دي چې دوی مرکزی روغتون ته خپل ناروغان ورولي.
د مرزي ورو د شیدو د خار د یو چورځي و د شیدو څخه مسکینان وو چې دمو ورته نشه برابر ولا د وی میچ د شیدو ورې فاتسو په ډوډۍ مې کوي چې ډوډۍ مې ورکول بس د دې سات په مرزه مختصو
دا مریض د برات راي چې بیا ونه کېده لبا مې کې شو بیا دا بیا هغه کې چې ورته ځا ته میاشي کو ډیر مو مکی شو دا غي چې دې شپې ست ګمې دې نورې کوي.
د نوموړي روغتون د ماشومانو د څنګ مسؤل ډاکټر محمد داوود وایي چې هر اونۍ دوی ته 50 د ډول ناروغان چې زیاتره برخه د ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره مراجعه کوي او دوی په ولسوالۍ کې 1500 تنه د ډول ناروغان تر دوامدار څارنې لاندې هم نیولې دي. د روغتیا چارواکي وایي په هلمند کې د بست په نوم یوازنې دولتي روغتون دی چې د ناروغانو د ډیرش لامل نسی کولای څومره چې تقاضا ده همره خدمات وړاندې کړي. محمد الیاس دایی د ازادي رادیو هلمند
خبری مجله اوري.
اوس هم سیمایزو مسایلو ته مخه کوو. د عمران خان په مشرۍ د بی پیلوټه الوتکو د حملو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف ګوند امن لاریون د جنوبی وزیرستان په لور روان شوی دی. د دغه لاریون او د هغې د اقیزو په اړه له اسلام آباد د ریاض موسی خیل دا راپور اورو.
اسلام آباد نه د روانېدو په وخت د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په بعضې مذهبي او سیاسي مشرانو ټکونه وکړه او وی ویل چې دوی نه غواړي قبایلي سیمو کې امن وي. د عمران خان وینا وه چې دوی د حکومت یا بل چا سره هیڅ قسمه اختلاف نه غواړي او چې کوم ځای دوی ودرولی شو هلته به جلسه وکړي او واپس به راشي.
دا امن مارچ دی، موږ د چا سره جنگ نه ځو، موږ د خپلې خوا کوشش کوو د پاکستان دپاره. سلامتي او ډرون بریدونه او دریدل خو د حکومت پالیسی ده. مونږ ته د طالبانو خطر نشته، خو د حکومت او د هغوی د ملګرو نه راته ډیره خطره ده، او که دې ته څه هم زیان ورسېدو نو ذمواري به یې په زرداری او د هغه په ملګرو وي.
د عمران خان امن مارچ ته نور سیاسي ګوندونه څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د عوامي نېشنل پارټۍ د غړې بشرا ګوهر نه په دې حق له تپوس وکړو،
خو د طالبانو سپورټرون دی او د هغوی په مرسته کې ټولې کیسې کوي، دې نه فائده رسي نو طالبانو ته ضرورت او هغه خلکو ته چې چا فاتح کې د خلکو ژوند تباه کړی دی او هغه یې یرغمال کړی دی. زه دې ته د پولیټیکل ګیمکري نه زیات نور څه نه وایم.
دغه رنګ د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قبایلي سیمې نه د کامی اسمبلی غړی اخونزاده چټان وایي چې اف سی آر کې د بدلون او پولیټیکل پارټیز اکټ په ګډون د قبایلو د ترقۍ لپاره حکومت ډیر اقدامات کړي دي.
زما د عمران خان صاحب نه په شمول د ټول ملک د سیاسي لیډرشپ نه دا سوال دی چې زمونږ علاقو ته دی راشي، خو یو بهترین پیغام دی راوړي، یو د امن پیغام دی راوړي، یو د تعلیم پیغام دی راوړي. مزید د نور جنگونو ته مونږ خلک په اشتعال کې نه راولي، په داسې یو جرګه باندې دی راشي هغه خلکو ته د سوال زاري مینت وکړي، کم خلک چې زمونږ سکولونه ورانوي، کم خلک چې زمونږ جینکو په سبق باندې پابندي لګي.
یاد دی وی چې د ټاکلي شوي پروګرام تر مخه به امن مارچ ډیر اسماعیل خان کې شپه کوي او د اتوار په ورځ سحر به د ټانک په لور روانېږي.
اوس هم په ایران د نړیوالو بندیزونو اغیزه په اتیاومه لسیزه کې د ایران او عراق له اتکلنې جګړې راوسته ایران تر ټولو له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوه ده. د دغه هیواد پیسو 13 تر 15% زیات ارزښت له لاسه ورکړ. د دې وضعیت په نتیجه کې د خوراکي موادو او نورو جنسونو بیې لوړې شوې او د عامو ایرانیانو ژوند سخت کړی ده. اسمت ساروان په دې اړه نور جزئیات په راپور کې وړاندې کوي.
د ایران د پیسو ارزښت مخ په ټیټېدو دی، اقتصاد متزلزل دی او ایرانیان تر سخت فشار لاندې دي. یو ایرانی چې د حمید په مستعار نوم له ازادي رادیو سره شخېده او د تهران د کمپیوټر په یو پلورنځي کې کار کوي وویل پریشانی او ویره د ایرانیانو د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده. جوان خورا سخت شوه دی.
آینده که چه ارز کنم، یه ساعت دیگه چی پیش میاد؟
نپوهیجو چه راتون که با موت سرنگ شی. حقیقت داده چه نپوهیجو چه پر راتون که تو ساعتونو که چکی جی. پیسی مو بی ارزشت شوی او در جوان پر طول و چاروی اخیز کرده. حمید همدار از وید اکثر خوراکی موادو او حتی درملو بایی پا زینو مواردو که دری برابر الوری شوی دی. د کور د وسایلو او الکترونیکی وسایلو بای خو اسمان ته ختلی دی. د مثال په توګه د مکرونی د سوس یادونه وکړه. وی ویل چې ورمورزه یو بوتل په 1000 ریال واخیست، خو تیر شپه چې بیا دوکان ته لاړ که ګوري چې قیمت یې 1000 ریالو ته ختلی وو. یو بل ایرانی چې ځان یې رضا معرفي کاوه او د حمید پشان په عمر شاوخوا 40 کلن دی وایي چې د ریالو د ارزښت له کمیدو سره د زرګرۍ او جواهراتو ډیر دوکانونه بند شوي دي. رضا په اصفهان کې اوسي او وایي چې په دغه تاریخي ښار کې اکثره خلک د بیو په لوړېدو پریشان او خوابدي دي، خو له دې سره سره ګمان نه کوي چې په اصفهان کې به هم خلک د تهران په شان مظاهره وکړي. د اصفهان خلک ډېر محافظه کار دي. د ایران او عراق په جګړه کې د اصفهان ډېر خلک وژل شوي ول. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون وویل چې د بندیزونو په نتیجه کې د ایران پر خلکو فشار زیات شوی دی. د په وینا د بندیزونو له کبله په ایران کې بشري مرستې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. بانکی مون په یو راپور کې همدار زیاتونه کړی چې د بانکی محدودیتونو له امله ایران ته د درملو په صادراتو کې ستونزه پیدا شوه او د درملو ډیر شرکتونه نه دي حاضر چې دغه هیواد ته درمل صادر کړي.
عزتمن اوریدونکو، د رپورټونو لړۍ ته په همدې سره پټ کېږدو. او تاسو ته د خبرونه پروسې شبو کې یادول غواړم چې افغانستان نن مالدیف ته په ورځني نړیوالو لوبو کې ماته ورکړه. همدا شپه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل ښاغلی نصرت الله وفا سره د ټلیفون په لیکه ده. وفا صاحب، که دغه لوبې په ارتباط باندې نور جزئیات زموږ اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه مومن صاحب، لومړی خو تاسو او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. کور مودن نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي ایلیټ چلنجو په لړ کې د مالدیف لوبډلې ته هم سره ماتې ورکړله. دا د آسیایي ایلیټ کپ سیالۍ دي چې په دغو کې د افغانستان په ګډون لس آسیایي هیوادونو برخه اخیستې ده. دا هغه هیوادونه دي چې د کرکټ د نړیوال شورا دوهمه درجه او درېمه درجه غړیتوب لري، چې خوشبختانه افغانستان تر اوسه په خپل ګروپ کې درې سیالۍ ترسره کړي دي. افغانستان لومړی سیالۍ له مالیزیا سره ولا، دوهمه سیالۍ د افغانستان له عمان سره، او درېمه سیالۍ چې نن ولا له مالدیف سره ولا. خوشبختانه وی کولای شول چې په دې پرله پسې سیالۍ کې بریا خپله کړي، او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله څلورمه لوبه په خپل ګروپ کې سبا ته د بوتان د کرکټ د ملي لوبډلې په وړاندې ترسره کړي.
ډیر زیاته مننه وفا صاحب په همدې سره د روانې خبري مجلې د پای شیبو ته ورسېدو. راتلونکي خبري مجله زما همکار